ماشاله ډیو دازم تاسو کور بای سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبر نه وړاندې کوم.
ممبئی دغه خبرونو سرټکی په بنو کې وسلوالو د پاکستانی پوز پر چونړی بریټ کړی دی. په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخت جګړه شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په لسمه د افغانستان په اړه بحث کوي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستانی پوز پر چونړی ځانمرګو بریدونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاړولی. د بنو د ټولو هسپتالونو ویان د محمد نومان مشال ډوته ویل چې هډ کوارټر هسپتال ته و مړی او نږدې شل جوبل کسان ورول شوي چې پکې ښځې هم شامل دي. نومان وای د چاودنو له کبله له چونړی سره د نږدې کورونو د چتونو او دیوالونو را پریوتو لوجې خلکو ته دغه مرګ جوب لاوړېدلې. تر دې مخکې په بنو کې یو امنیتي چارواکي چې لرسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن د روژه ماتي پر وخت لومړی دوو ځانمرګو بریدګرو د ځانونو په الوزولو سره پر پوځي چونړی برید وکړ. وروسته یو شمیر نور وسلوال چونړی ته ننوتل او برید یې وکړ. چارواکي زیاتوي چې دا مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي خو د تلفاتو د کره شمیرې په اړه لا معلومات نشته. د دې برید ذمواري جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې. د وسلوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بارودو ډګ ګاډ یې له چوڑی سره جنګولې او یو شمېر امنیتي سرتیر یې وژلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو ریبیان خطه شوی. په تورخم کې د پاکستان د اف سی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشالې ډوته ویل تیر شپه یو ریبیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې دي. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیر وکړ او د اف سی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندی ورول چې په نتیجه کې د دوی اته سرتیری جوبل شول. نوموړی وایي د افغانستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي. ځاني او مالی زیانونه یې هم ورړولي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع د بلتیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواري نن مشالې ډوته ویل د ډزو له وجې ولسي خلک اغېزمن کیږي
او بیگا چکم جړ پراغله پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی اغا د خپل زینو نه بی ځای شوی. یو لوی تکلیف سره خلک شری اغا مخ شوی دي. ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه فیل کړو. پروژه مبارکه میاشته ډیر لوی او مشکل دی او د جرګیله مکور کړی چې دغه مساله حل شي.
دبره سال کې دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا د پروري له جوښتمې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې خو د خلاصون لپاره دوه ځله خبرې شوې خو نتیجه نه دا ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترخې خوشحالي سفر د وسلوالو تر ختمېدو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په 4مه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان په ناامنۍ کې ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې څرنګه د هغه په دوري حکومت کې ترهګري بیرته پیل شوه. که څه هم عمران خان او د ګوند تریک انصاف په وار وار دغه رد کړي خو دا براسي حال کې دا چې د عمران خان په مشرۍ د ترک انصاف پخوانی حکومت د 2020 کال په وروستیو کې د هغه مهال د پوز له مشرتابه سره په سلا له طریق طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وي. په څو پړاوونو کې شو هغه مذاکراتو په نتیجه کې د 2020 کال په مئی کې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ اوربند وشو. د دې اوربند په نتیجه کې ګڼ وسلوال له زندانونو خوشې شول. د عمران خان حکومت دریځ درلود چې د سولې په خبرو به امن راولي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولې ایزو چارو برخې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتمبایو بابا اهم پکې حاضر وي. د دې غونډې د ایجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقوقو په تیر جون او خوځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل چې په تیرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د باسونو ایجنډاګانې جوړوي. او اخیری خبر د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پای لوبه لگا شیبا مخکې د هند او استرالیا ترمنځ په دوبی کې ترسره شو او دغه راز استرالیا ته هند ماتې ورکړه او په 3.1 اوور کې هند دغه کم هدف چې استرالیا ورکړ هغه راواړو. استرالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو لوبغاړو په سوځې دوی 2.75 رنزونه جوړ کړل. هند دغه هدف په 3.1 اوور کې راواړو او شپږ لوبغاړي یو چول. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو وردل تاسې مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام اهم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې تړل کېدو وروسته د افغان طالب سرتیرو او پاکستانی اف سی ځواک ترمنځ ډزو هلته په تورخم کې ولاړ د ګاډو ډریوران لا نور اندېښمن کړي.
او بدل تپراتو اوس په بیګاب تورخان کې جګړه شوې ده. روزه دا ډېر سخت تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو نه دا خواهش ده چې دا جګړه او دا غوبل او لانجه ختم کړي او بدلیار کولاو کا.
د شمالي وزیرستان د میرلي خلک وای پروژه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې روانې دي چې دوی لړیر مشکل سره مخ کړي.
زلالات د خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ډرون وي، کلا حمله وي، طالبانو او فوج پر میاشه فایرینګ وي. لوی زلالات ته خلک په انتهایی د هیر یقین صورت حال سره مخامخ دي.
او په خبر پښتونخوا کې د ترګري مخنیوي څرنګه ممکن نه په دې اړه د خبريالانو او پوهانو نظر هم اوریدل شي.
او د دې واحد حل دارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر ثانی وکړلې شي او د اولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروي کیږي پاغي واخلي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي 13 شپه یواری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی اف سی ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوی. د اف سی ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلې دو پخلې وکړه. ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مر جوبلاړول شوی. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریز په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د پرولې له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې اړه تاسو ته راپور هم لرو، خو دا چې اوس په تورخم کې تازه حالت څه دی هم پر دې خبرې کو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد شینواري سره. فرهاد، ستړي مشئ.
ډیره مننه اصرار تاسو هم
استاسو نه مننه. فرهاد، استاسو راپور هم منګه لرو، پاغه کې ټول تفصيلات شته چې دغه خطه څنګه را مست شول او څه پرمختګ تر دې د مشبه دی نه دی شوی، څه روان دي؟ خو ک تازه راته معلومات راکې چې وس روان دي، وس څه شوی کنه؟
دا څه چې بیګا شپې چکم وقفه سره دواړو خواو ته توغندي مطلب وشتل کې دا وډز روانې وي، هغه لړۍ خو درېدلې او نن سهار نه چکم دی تر اوسه پورې بیا دغه نښته نه ده شوې. ورځ چې دی دا په آرامه تیره شوه او نن ماسپښین بیا د تورخم انتظامی چارواکو د تورخم دې اړخ ته په باچا مینا کلي کې چې کوم ځایونه په مارټر ګولې ولګېدلې وو هغې تفصیل را جمع کړی دی. چې په هغې کې یو د پاکستان ګیټ په نوم یوه دروازه ده چې طالبانو لخوا دا په توغندیو باندې ویشتل شوې ده. په هغې باندې سپکو وسلو سره هم ډز شوې دي. همدارنګ دې اړخ ته بیا یو جومات ته زیان اوړېدلی دی چې په یوه مارټر ګولۍ باندې لګېدلی وو. دیوال او زیاتره برخې چې کوم دي دا را پریوتلی دي، کړکۍ ماتې شوي، شیشې پکې ماتې دي. همدارنګ داسې ځایونه هم په ګوته کړل چې چرته دغه ګاډي ولاړ دي، مال وړونکي ګاډي دا هم په دې مارټر ګولو باندې لګېدلې دي بیګا. نو دوی خپل تفصیلات را جمع کوي چې دې خواته څومره زیان اوښتی دی. هغه را جمع کوي، او بیا دلته چې کوم لنډ کوتل اوسیدونکي دي او د باچا مینه، هغوی ته د ملیشیا ځواک لخوا ویل شوي دي چې دوی لپکار دي چې په کورونو کې څو ورځو لپاره دننه ووسي، بهر له بغیر ضرورت رونه وځي، او شپې مهال دي خپل لایټونه چې کوم دي دا بند ساتي.
سم او فرهاد، داسې هم خبرونه دي په سیمه نه چې لا هم د پاکستان امنیتي سرتیر او دغه سي طالب سرتیر یاغي په مورچو کې ناشتي یو بل تکنه.
بالکل، حالات کوم دي وسم ترنګلي دي، او داسې د پاکستان او افغانستان کوم ځواکونه دي د غوي ترمنځ مذاکرات او لپاره لکه می غونډه لپاره تر اوسه کوم اړیکه نه ټینګه شوې، او نه په سفارتي کې شباندې لا کومه داسې خبرې شوې چې دوړو حکومتونو یو بل سره سره بيته کړي او په دې کې کوم پرمختګ شوې. نو نن هم خلک اندېښمن دي چې کوم دوړو صوت نزدې پراته دي چې اسې نه چې نن شپې بیا کومه خطر وشي او چاته پکې زیان و نه رسي.
سم فراد، ستاسو نور تفصيلات هغه هم شتاغه هم لګه شبکې د اردوونکو سره شریکو نړۍ مننه ستاسو نه خو وختونه دا وزمه خبريال فرحت چنواری، او هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه یو وری بیا په تور خم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی پسی ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوې. د پسی ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د ات سرتیرو د جوبلې دوه پخلې وکړ، ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبان د ریس په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تور خم دروازه د پروري له 28 ډیره حصے تړلې پرته ده. نور حال هم له فرحت چنواری په راپور کې ورو.
د پاکستان د ملیشې ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل سپک یو درنې وسلې کارولې. د ملیشیا ځواک چارواکو ادعا کړي چې تیر شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نخښه کړي او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشیا ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي، خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کاره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ دویمې نېټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشیا ځواک دا هم تایید کړی چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي، او لږ تر لږه د ملیشیا ځواک 8 تنه پکې جوبل شوي. پاکستان لوري ته ځنې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانه نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ، او لویا توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغه نښتې له امله په تورخم کې د باچا مې نکلي نه خلکو لنډ کوتل ته کړي کړي او خپل خپلوانو کاره دیره شوي. د مارچ په دویمه نیټه هم شپې نه وخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه جوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله دوه ځل مذاکرات شوي، خو بې نتیجې پای ته رسیدلي. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمایندګانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغې نښتې ودرولو غوښتنه کړې، او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواوو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چې کوم جاړه پراغلای په هغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی، هغه د خپل ځایونو نه بې ځایه شوی، یو لوی تکلیف سره خلک چې دی هغه مخ شوی دی، ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہدارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو چې مونږ لنډ کوتل تحصیل کې مشته کامونو یو جرګره جوړه کړې ده، نو مونږ له مقرره کړې چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخوالی چې دی دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په 12مه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. ادوارد خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو پر اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او په کار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لانجمنه سیمه ده. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ راتګ له نږدې دوه اونۍ راهیسې ځنډېدلې. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې چې د دواړو خواو ولسونو ژوند یې اغېزمن کړی. ډېر کله دا دروازه وروسته له هغې تړل کیږي چې د دواړو خواو د سرتیرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مهال تبادله کیږي چې یو او یا هم بل لورې په تورخم کې نوی ودانه یا پوستی جوړ کړي. شنون کې وایي د یوې هوکړې تر مخه د دروازې په 300 میټری کې افغانستان یا پاکستان نوی تاسیسات نشي جوړولې. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مرسی وګ چې هغه شتون نه درلود او ناست دغه کمیټه مشرۍ کول. پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته. استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه دی رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
دغه قاضي قواعد د ورسره بیا سفارتی آداب دی غوغواد دی کډیر دای دی کی دای په ټی کې جوړ شو دی دا یو د پښتو وګړوانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د دې شو دی ورس کو سره والا ته ایز به برانډ سو د پاره به اول کې دو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت آ طرف سو دی دی طرف سو دی خارجه وزارت دی دی طرف سو دی آ طرف سو دی دی د علاوه جوائنټ کوارډینیشن ته بچا دی د ګوړو په چا په سره دا دی دا وی چې یو سیز کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دي چې اور خپل کې یو سلا مشوره کوي ته دا ته سو وړاندې راځي.
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
لدمې مخکې تاسو د مجید بابر په راپور کې واردل چې د تورخم سره نږدې یا په تورخم کې د افغانستان او پاکستان لور ته کمو سیمو کې کمو ساحو کې پوسټې جوړ دي شو کمو کې نش جوړې دي. اوس راځو دې ته د شمالي وزیرستان د مرلي خلک لا بدن نه سر ټکوي. د هغې سیمې ځنو سیدونکو مشالې ډوته ویل د روجو په میاشت کې هم د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړه روان ده چې ولستر غیزمن کیږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوز د یو بل پر ضد د ډزو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوز امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راپور راکوي.
د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د روجې میاشت کې هم شپه ورځ په ویر ده. روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوز او وسلوالو ترمن نشتې دي. ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرعلي اوسیدونکي وایي چې هر شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرعلي پی اوسیدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره یې ژوند دی.
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ڈرون وی، کلا حملے وی، طالبانو فوج پر میاش فائرنگ وی، لوی زلالات تا خلق انتہائی دہیر یقینی صورتحال سارا مخمخ تی، میدان جم جوڑ دا میرلینا، اپریشنینا وشولا، خال کے دار بدار گڑو، نو آخر چیر دا دا خلق لوٹ شی، در احساد چی مشتا دا سو یو روٹ وشائی، چی تو ساغا چار اوکے یا میاں ماف فیا، مجھو ٹول وزیرستان آغا اوکی، ویوالی یار در تا وشائی مجھو آغا اختیار کی، چی دے غذاب نخلوس شی، مزید دا غذاب بخیر برداشت نده.
نمیر علی یو بلوسیدون که سمت خان وای چې دا ویر نه خلق بازار ته نه وزي. در روان جنگ نه ډیر زپل شوی، په خپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته درزنه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي ومنس کې کوم جګړه ده، د زیات تر نقصان دلته عام ولستر سیګی لاګیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباہ برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ولې د یره مخصصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډیر زیات تدواله اخستې دي. مونږ ځای خلک د دې جنگ نه نور تنگ شوی یو. مونږ د دواړو دلونو او بیا په خصوص د حکومت نه درخواست کوو چې دلته زمونږ د خاور نه دغه جنگ نور بل خيوسي، د خاور مزید د جنگ متحمل نشي کېدلې او په خپل خاور باندې مستقیل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې ځای خلکو په وار وار جرګې کړي، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زیاد عملیاتو کې د عامو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنه کړي. په میرعلي کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړې او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغه کاروایو کې د عامو لس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ردون کوس رازودی ته چې د پروري پر 28مه د خبر پختونخوا د اکوړه خټک په حقانیه مدرسه کې شوی به می چاودنه کې د هغه مدرسې د مشر مهتمم او د جمعیت الاسلام سندلی د مشر مولانا حمید الحق په ګډون اوه تنه وجل شول خو د هغې برید ذمواري کومې وسله والې ډلې ونه منله. د چارو ځنې شنونکي وایي که یو خواته د پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د طریق طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو فعالیتونه سیوا شوي، نو بل پلو داسې بریښي چې د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو ژوند خوندي نه دی. د دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسله والو پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیات ناکامه دي. د موضوع تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې
شینون کې او خبریالان په دې نظر دي چې د وسله والو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. خبریال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دی خو کومه وګورو د حقانی د پیښن تر اوسه پورې د له پلټنې دا ښکارا سنشته نه جاز مداري راستي ده. د ایش خراسان کو ګوري نیو مهمه ډله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په پاکستان کې ګرځ نظر واچو منو زیاتره حقیقه المان یا هغه مدرسې په نخه کړي دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او د هغې سره سنه سه همدردی لري. هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې یو شمېر داسې المان په نخه شوي دي، په پېښور کې هم شوي دي، او دغه شانته کې دا اوسنۍ دا مولانا احمد الحق حقانی دا یو ډېر لوی غټ پیغام هم دی. او د دې نه دا هم ښکاره کېږي چې زمونږ کوم استخباراتي ادارې دي، زمونږ امنیت کوم ادارې دي، هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي. ځکه چې دې نه مخکې کوم تھریټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام و، نو هغه د مولانا فضل الرحمان طرف ته او زیاده توجه هغې ته ویلې شي وو چې تاسو خپل موومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړي. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پېښه دلته په حقانیه کې وشوه.
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده قبوله کړې. خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانې زیاتې شوې دي، نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي.
شیخ عبدالرحیم مدانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وتلی عالم و، هغه باندې لومړی په پېښور کې دماکه وشوه او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې راغلل نو په 2020 کې هغه هلته کې و چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګ برید کې ووجلې شو. تاسو ته یاد دی چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ برید شو او د هغې چې کوم رسایل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې دی په نخه باندې د دیوبند مکتب فکر علماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه به دی په نخه باندې وي.
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیرې جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسله والو فعالیتونه زیات شوي دي او ځایي خلکو په خپلو سیمو کې د ناامنۍ ضد وخت په وخت لاریونونه، مظاهرې، جرګې او احتجاجونه هم کړي دي. د دې حالاتو په تناظر کې په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې دننه د دې برید وروستو د ولس اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي.
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې، بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم د هغوی عبوري سیټ اپ دی د طالبانو هغوی ته هم یو جواب ورکول دي چې ستاسو هغه ځای چېرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغې په ضد هم کاروایی کېدای شي. د دې وجې نه د ترهګرۍ دا کاروایی معمولي نه ده، دا یو ډېر لوی هڅه کړې ده ترهګرو او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسی دي په دې نظر ثانی وکړلی شي، د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلی شي او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایان کیږي پاغي واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسله والو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
لادمې مخې تاسو د غلام غوس راپور ورده چې په خبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع باندې وو وخت شوه شپږنی بجې تاسو د مهمو خبرونو لاندې وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یواری بیان خطه شوه. په تورخم کې د پاکستان د ایپسی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن سهار مشالې ډوته ویل تیر شپه یواری بیا د پاکستاني ځواکونو افغان طالبان ترمنځ په خطه کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیرو وکړو د ایپسی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندی ورول چې په نتیجه کې یې د دوی ته سرتیرو جوبل شول. نوموړی وایي د پاکستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي، ځاني او مالي زیانونه یې هم ورړولي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې اورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړی چې دوی ته د مارچ پر اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یاد ټولنې د مارچ پر دریمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړی او هغه خواست کړی چې د اسلام آباد د انتظامیه ته امر وکړي چې اورت مارچ ته اجازت نامه ورکړي. په لیک راغلي چې دوی د هر کال په څیر سږ کال هم د مارچ په تمه یوازې د لپاره غونډیږي چې د خپل حقوقو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته خپله وینا کې شهباز شریف دغه څرګندونې وکړي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پایلو به دا وخت د هند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو بړ په سوزیدو یې 215 رنزونو هدف ورکړو. د دې په جواب کې هند دا وخت په 1.4 ورونو کې 340 رنزونه جوړ کړ، یو لوبغاړی ورته. دا مهم خبرونه لنډیز موارد په دینی مای کې هم یو شمیره موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د مشالې د خبر مرکزی څنګه په یو راپور کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لبزی شخړې وروسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او اروپا کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بنیری د راپور مهم ټکی تاسو وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بی نتیجې سفارتي حلو زلو یو ونه ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوې دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوې پښتنې راولړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپل خرابې اړیکې سمې کړي. د دې غیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محل د ویدا سي امریکا سره مخ تي چې خپل سوداګریزي ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وزورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو خکولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرين په اړه د سفارتي حلو زلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلې ده. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل چې چین باور لري چې ټول خکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. لدی ورستو په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالي پروفیسر او د اروپאי پارلمان پخوانی سلاکار زسوزا انا فرنزي مشال لیډو ته ویل چې بیجینګ هغه سوای چې اروپאי اوریدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي پاړه د مذاکراتو برخوي. لدی ورستو وانګي په جنوبی افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سوری لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شننکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندري جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو
مشال اډو ته غوږیستی. او د می مخ کې تاسو ته شاهین بنیری راپور وړاندې کوو د اوکراین په اړه باندې. او اوس راځو دې ته چې یو موټر چلوونکي د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز مینهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یوولس نور کسان یې ټپیان کړي. د جرمنی د کونو چارو وزیر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې دي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمنی د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3 لکه کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 10 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
دا مشال رادیو لدمه مخکې تاسې ته سپیولستانه زی راپور وړاندې کوو. په جرمني کې د بو موټر د څو کسانو د وهلو د غی په نتیجه کې به د خلکو جوبلی دو او سم راځو دي ته چې د محمد د انبار سیدونکو وایي آبادی تر 2000 زیاته ده، خو د نادرا یوازینې دفتر ورته په مکمل توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپل ماشومانو لپاره د پارمبی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د نادرا سیمه ییز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي خو وایي چې د عملی د کمښت باوجود شناختی کارت جوړوي. د مومند لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارت او پارمبی اړوند ستونزې زر حل کړي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوي شناختی کارډونه او د ماشومانو فارمبی نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د محمد نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د احد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوان خیل مشاد رډو ته وویل دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارمبی جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار حد کور کې سینټر منظور شوی ده، پاغي کې صرف رینیول کیږي، فارم بي پکې نه جوړيږي، بل پکې نوې کارت نه جوړيږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دې نه بچ کم نور ځین ته مونږ زو یا تلی مخ کی باوته د بتللو باوته نه الته چړې زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابي کی سهار بلار شي الته بلاول ته رجستریشن وکي مطلب ته فارم فل کی بیا بغت چانه بیا اټیسټ کی بیا برازي بیا بزي امبار ته ډېر تکلیفات دي. کاغذ سی داغه نه علاوه اکاونټ ته زی استاد په سیم لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7700 روپیه یو طرف نه کړئ د 7700 د بل طرف نه ده او بیا چې زرانه د سره دوه کسانی نو هغه سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچه راځي.
د هم د غسکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي، هغه هم د فارمبي د پاره دغه تر نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې مال فارمبي جوړول نو یو کاون ته تلې و زمنګ په فارمبي 3000 روپیه خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادري سنټر منظور شوه دی خو فارمبي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رډو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده، خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی، نه هاي سکول شته او نه کوم لوی روغتون. د زیاتوی چې دغه ته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زمو سټوډنټ دی ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا وي بدره بیا د نه همو د لسم داخلي به شروع کیږي نه کې تیر پارمبیان غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډیر زیات تکلیف دی چې نور تحصیلون ته او وسم زی د نور تحصیلون د تکل اخلاص نشو مثلا د کغوند د غلنې د تکا غوي ته اخلاص نشو نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت ته د پرزور د مطالبه کوو چې دین ادرات لري برپور خپل سٹاپ زرته زره منظور کی.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شنخدي کارونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه برته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره بيته وکړه نو هغه وویل دغه تا شنخدي کارونه هم جوړيږي، البته عمله ور سره کم ده نو مشکلات شته. د محمد دود طریقېتي کارونو لپاره د صوبای حکومت ته مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څور ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما غوښه اډي سره بيته وکړه نه اډي ما تیول چې بالکل مال یو لیست راولې نه په دغه وجبانه هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته به ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه خدي ګاډونم جوړې نه به دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه کبه هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شنه خدي ګاډونو ترڅنګ د فارمبي او د نادرا نور چاري نیمګړي وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو یو بل موضوع ته. په خبر پښتونخوا کې د قدرتۍ پتونو پر مهال د نظم اداري ویل چې د پروري شپږشتمې رئیس د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا څلور تنه وجل شوي او نه زخمیان شوي. یا د اداري ویاند انور شهزاد د مارچ پر درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 14 کورونو ته هم زیان رسېدلې. نوموړي زیاته کړه چې له متاثره کورنیو سره مرستې هم کوي. بل خو د موسمیت محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی. پړی د شبیر احمد جان د راپور ورو
د پی ڈی ایم یا قدرتی اپتونو سرا د نظم صوبائی ادارے ویان انور شہزاد د گل پورت مشال لیڑو تو ویل چې د شپږ وشتمې فبراير نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شب بارانونو مالی او ځانی زیانو نړولې دي چې په کسلو تنمړو او نه نور ژوبل شوې دي. په مړو کې درې زنانه او یو سړی شامل دي. دا ډول په ژوبلو کې هم زنانه او ماشومان شامل دي. څورلس کورونه زیانې کړې دي چې په کې درې بشپړه توګه او باقي جزوی ړنګ شوې دي. دغه ډول غریزو سیمو کې د وره ورېدو او د ځمکو خیدو له وجې لارې هم بندې دي. دغه لارو خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو په اړه انور شہزاد مشال لیډو ته ویل
کم غریز علاقې دي کم روډونه بلاک شوي دي د برفبارۍ په وجه باندې د هغې پرانستو دپاره ټول ضلع انتظامیه متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشینري چې کوم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کم بند روډونه دي هغه د عوامو دپاره یا عام ټرافیک دپاره دي پرانستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړخه ټول ضلع انتظامیه ته هدایت هم جاري شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه دي نو دې سره دې زر تر زره د مالي مرسته وکړی شي او امدادي چې کوم سامان دي هغه دې زر تر زره دي متاثره علاقو ته دي ورسولی شي. همدې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ډی ایم ای دې سره په رابطه کې دي او پی ډی ایم ای لاړخه یو هیلپ لاین سلیری چې کوم کار کوي عوام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو دا لړۍ به تر څومره وخته او کومو کومو سیمو کې دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل
دا سلسله د بارانونو دی دا د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې مطلب د سدی خان نواخله تر چترال رسې چې دینو د سره مختلفو ځایونو کې وقفه وقفه سره او ځنځه کې تیز او ځنځه کې کم باران امکان شته او په ډېرو ځایونو کې چې د باران ورېدل هم دی دا باران پرون رسنه شروع شوې ده نو کم چې د بالایی اضلاع دي زمونږ لکه سوات شولو کوهستان شولو شانګلا همدغه سه مانسهره ډیسټریکټ مختلفې علاقې شولې تورغر شولو په دې کې ځنه ځایونو کې دا غرونو را غورځېدلو یا دا ځمکې دا چاودېدلو یعنی دا لینډ سلایډنګ وغیره چانسز هم پکې شته دي.
موږ زیاته کړه چې راتلونکي سلیج ګنټو کې د صوبې په چترال دیر سوات شانګلا بونیر ملکن ټول هزاره ډیویژن کوهستان تورغر او د قبایلي ضلعو نه علاوه سوابه مردا نوخار چارسدا پېښور بنو او کوهاټ ډیویژن کې هم د تیزو بارانونو وسیلې او پغرونو باندې د وورې وردو امکان دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
مشال ریډیو ته وګستئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان حکومت ویلي دا پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډیره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستل وي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت عملي کولو ژمنه کړې وه. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف یو لوړ پوړی وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانې د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوی قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړې وه، خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د آی ایم ایف وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض لپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د آی ایم ایف په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو لپاره د معمول خبره ده، خو د پاکستان لپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته او د ایف بی آر ریوینیو 600 نه زیات شارټ فال دی او ما وخت باندې ته ویلي چې دا به تقریبا 1 ټریلیون ته رسي. نو اندازه دا صدا چې دا هغه طرف ته روان ده نو څه خبره دی؟ اکسپلینیشن ورک او خبره جوړه شو خو ډیره ښه ده کنی نو مسله خو کېدای شي. دغه خبره دا ده چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه ده، د دې پولیټیکل یو بیک گراوند هم وینو. نو ګوره ست هم د یو شیغی له پلاس ورغونو هغه اکسپلایټ کېدای شي.
د ای ایم ایف وفد به د خزانه وزارت، د انرژي وزارت، د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني او نورو ادارو لکه فیډل بورډ اف ریوینیو، اوګرا او نپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې آی ایم ایف پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره اهداف هم ورکړي وو، او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کوم اهداف دي هغه کې صدقه شته دی، مونږ چرته شارټ کمنس پکی دي، خو هغه نیګلیجبل دي، او زمانه دی خیال چې پدې کې به داسې صدقه شي چې په آی ایم ایف کم قسط ورکې پاکستان ته باغی بس فرق پریوزي. تقریبا مونږ ویلې شو چې 95% د دې کم دغه چیز هغه آلریډي ایچیو شوی، ځکه چې د شپږو میاشتو کمه کارکردګي ده د جولای نواله تر دسمبر د وخته پورې. نو په هغه کې د پاکستان که په هغه برانداد وي که هغه د پاکستان نه بار کم خلک چې مشتری وطن ته کمې پیسې را لیږي په هغه کې بهتري راغلی ده.
د آی ایم ایف تنها کسیزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر دوو اونیو پورې په پاکستان کې وي، او د راتلونکي بجټ په اړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه ستې اوس رازو دی ته چې په سواد کې پولیس وایي چې په ناموسي وجنه کې یې د لاس لرلو په تور یو کس نیولې. تر دې وړاندې هم په سواد کې د ناموس په نوم وجنې شوې دي. د ضلع د بشري حقوقو ټولنه وایي چې پروسه کال څلېریش او په روان کال کې تر اوسه پورې درې ښځې د عزت په نوم وجل شوې. دوی زیاتوي چې د قانون د شتون سربیره هم تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي، چې دا د دغو وجنو د نه درېدو یو مهمه وجه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تاثیر قبل پولیس مشر ڈی ایس پی امجد علی د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې د تاثیر قبل لري په تسمه سوګلی کلی کې د پرورۍ په 8 نیټه یو ښځه په ډزو ویشتل شو، او رشتہ دارو یې مړی قبل هسپتال کې پریښودی و. پولیسو دغه وجنې مقدمه درج کړې او تفتیش نه وروسته معلومه شوه چې د غیرت په نوم ښځه وجلی شوې، او دغه کې د وجلی شوې ښځې یو وراره او زوی او ورسره د کور دوه ښځې نیولې. پولیس وایي چې د کور خلقې تورونه لګی چې وجدا شوی خزی د سړی سره تعلقات ول. خو په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټوله لري. د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې هر کال په سواد کې په لسګونو خزی وجدا کیږي. سخت کال دوه میاشتو کې د نوړاندې درې خزی وجدا شوی، خو ملزمانو ته سزاګانې نه ملاويږي، ځکه د وجنو کې زیاتواله ده.
دا جی انتهایی د تشویش خبره ده چې هر کال زم په سواد کې د زنانو د قتل واقعیت دی، په دې کې ورسته ورځ اضافه کیږي، او دا مونږ اینو چې بار بار او کتا سو مجموعی هم د سواد صورتحال ته وګورئ جی، نو ډیر زیات په دې ورځو کې کتا سو فکر کړي، نو ډیر زیات د قتل غارت او د تشدد دا واقعیت چې دی کاغذ زنانو دی او کده نارینه دی، په دې کې ډیر زیات اضافه شوی ده، او یو د افراط تفریق ان تک ماحول دی، یو یره ده. د بده مرغه جی زم په ملک کې قانون خو موجود دی، خو د دې امپلیمنټیشن نشته، په دې درآمد په صحیح طریقے سره نه کیږي. که تاسو ګورئ جی که دا کم چې ریسنٹلی دا واقع شوی ده، نو پای کې خبره غیده په FIR کې دنه د غیرت په نوم د قتل چې دی هغه محرکات ویل کیږي، او کم دفات چې دی کم چې دا غیر 311 دفعه د هغه په دی FIR کې نه ده لګیدلې.
د خیبر پختونخوا د غیرت په نوم وجنو قانون تر مخه د پولیسو په مدیت کې جوړ شوي داسې مقدمو کې ملزمانو ته نه ضمانت ورکولی کیدای شي او نه راضینامه کیدای شي، خو بیا هم عدالت ملزمانو ته ضمانت ورکوي او پریدي هم. په دا اړه د ضلع سوات بار اسوسیشن وکیله او مدني فعال سمرین حکیم وایي
په اونر کلینګ کې زیاتره ملزمانو ته سزا په دې وجه نه ملاویږي چې مستغیث اکثر د کور وي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې یو کس خو د کور نه مړ شو بل کس ته ژوند نشو خرابولی، نو د دې د خلاف څه گواهی څه شهادتونه نشي ورکولی، نه ورکوي. په هغې باندې پروسیکیوشن فایل کمزوری شي، کیس چې دی نو هغه د سزا دپاره فټ جوړ نه شي، بس پدی داسه دسی وجوهات ته چې پدی وجه باندې د قانون په نظر کې بیا هغه ته سزا ورکول ګران شي. بل پکې نیا صرف د چانه چې قتلونه شوی هغه خاندان دا شرم غنی چې دا کیس مخ کې سمره هم چلو نو دی کې مونږ ته شرم جوړیږي هغه بیا خپل خبرې نشات شي.
د غیرت په نوم وجنو او خزو ته انصاف ورکولو پاړه او په یاد پیخه د سواد پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وای چې پولیس خپل کار سم کوي خو عام خلک دوی سره مرستې نه کوي.
پولیس خو د وقوې نه پس موقع ته ځي او په موقع باندې چې کوم انساني سترګې څه لیدلي انساني سوچ څه کوي د هغې او د دغه پولیس افسر د دې خپل مشاهده چې دا دارا جمع شي او د دې نه یو مقدمه جوړ شي چې څو پورې زموږ عقل او سوچ کار کوي نو موږ خپل کار ټیک کوو او د څو پورې چې دفو حواله ده نو دا د عدالت په رحم کرم بني چې عدالت په 302 کې به دغه ملزم لا سزا په کم سټیج کې ورکړي نو دا سیزونه چې دي دا به د عدالت سره مناسب دي او به په عدالت کې وکیل ولاړي او دغه وکیل هم ډیر ښه تعلیم یافته سړی دوانو طرف ته د خپل دغه کونسل ډیپینس کوي او ایویډنس کلیکشن چې دا پولیس ذمہ داری ده او شهادت ورکول چې دا د شهري هم ذمہ داری ده خو چې څو کې پوره کیډه را مننه
د سواد بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ بیا د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان شمیرې تر مخه 13-15 کلونو کې په لسګونو خزي او سړی خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجلې شوی او مقدمه پر هم درج شوی خو صرف دوه مقدمو کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ډیو د وګړو سره سم د روزي ځانګړي لړۍ د ورځني موضوع وخ راغلي. نن به واوري روزا او تراویح ل یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به خبر شئ چې د تراویح مونږ ل جمع سره کول پکاروي او کنا یوازې هم کېدئ شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روزي مبارک میاش د الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خو زمينه انسان ته مساعده کوي د خیر او د جنت دروازې په کې خلاصي کی د شر او د جهنم دروازې په کې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی بعضی خلک د ماخستان ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتن. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅیږي، یوه بجه پاڅیږي، یوه نیمه بجه پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې اوده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې وسړی ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې وسړی پیشنامه ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي. دا ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او 2 دقیقې مخکې نو یو 2 رکعات تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو ښه موقع ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او رستواله د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او دا غینه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
چار چا پیرا د بوتانو سیوره پروتو پر زمزم، چار چا پیرا د بوتانو سیوره پروتو پر زمزم، درست بشر تاور پیخ شروک عربو کجم، یو یتیم مولا پیدا کڑ مسمی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یو یتیم مولا پیدا کڑ مسمی پا محمد، دا جنت وگمی راوڑی لاہو دی نغمی راوڑی،